دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خان یم. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د افغانستان په اړه په یوه وینا کې ویلي چې هغه په دې باور دی چې طالبان غواړي چې جنگ بند کړي، خو او هغوی په ډېرې اسانۍ افغانستان خاوره د تراګرو د پیدا کولو څخه ژغورلی سي. هغه زیاته کړه، که څه هم امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمېر راکموي، خو په افغانستان کې به د طالبانو پر اغېز ژور نظر ساتي. ولسمشر ټرمپ وویل، موږ د افغانستان د حکومت سره خبرې کوو، د طالبانو سره خبرې کوو، موږ د نورو سره خبرې کوو، موږ د مختلف اړخونه څېړو، او موږ په افغانستان کې 13 کلونه تیر کړي دي. د یادونه وړ ده چې ولسمشر ټرمپ پرله پسې توګه دا یادونه کوي چې دی غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر راکم کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو وایي، په منځني ختیځ کې د پراخ همکاري لپاره د زړو مسلو د حل لپاره نوی فکر پکار دی. خو هغه خبرداری ورکړ چې ایران او د هغوی ګوډاګیان په سیمه کې د تراګرۍ خپرول او بې ثباتي جاري ساتلي. هغه وویل،
The Islamic Republic of Iran and its proxies continue to foment terror and unrest in Iraq, Lebanon, Syria, and Yemen with devastating humanitarian consequences.
مایک پمپیو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې د سه شنبې په ورځ د منځني ختیځ پیچلي مسلو په اړه په خپلې وینا کې وویل چې په عراق، لبنان، سوریه او یمن کې د ایران د عملیاتو په بشریت تباه کوونکي نتیجې پریشي. خو هغه زیاته کړه چې ښکاره خبر ده چې د الیپو څخه تر ادنه تر ترپولي څخه تر تهرانه په منځني ختیځ کې د پراخې همکارۍ تر بل هر وخت و زیات اړتیا ده. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې مخ په زیاتېدونکي خطر په اړه اندېښنې را زیاتې سوي، او د دې مقصد لپاره د افغانستان د سولې لپاره خاص استازی پرون د سه شنبې په ورځ قطر ته روان سوی دی چې د طالبانو سره نور مذاکرات وکړي. د بارنو چارو وزارت ویلي چې زلمی خلیلزاد به افغانستان ته هم لاړ سي، او د افغان حکومتي چارواکو سره به هم وویني چې د سولې پروسې او د بین الافغاني خبرو د بشپړ تیاری په اړه خبرې ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې یو ځل بیا اروپایي ملکونو ته خواست کړی دی چې په هغو خلکو ته عاجل ډول اجازه ورکړي چې همدا اوس د ژغورنې په یوې بیړۍ کې په ډېر خرابو شرایطو کې پراته دي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې و.
د ایټالیې د ښي اړخ د داخله چارو وزیر د نجات د بیړۍ ویشتو هغو کسانو ته چې همراهی نه درلود د شنبې په ورځ اجازه ورکړه چې د لاپیدوسا په ساحل کې د بیړۍ نه ښکته شي. په دې برسېره نهو تنو نورو ته د علاج دپاره اجازه ورکړه چې د ایټالیې خاورې ته داخل شي. مګر اوس هم د اسپانیې د ژغورنې په دغې بیړۍ کې 98 تنه مهاجر او کډوال بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې یو نطاق اندریا ماچیک ویلي دي چې په دغې بیړۍ کې چې 13 ورځې په بهر کې بند پاتې شوی وه، شرایط فوق العاده ډول خراب شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې دغه نطاق دا هم ویلي دي چې په لیبیا کې جنگ د دې باعث شوی ډېر خلک سیاسي پناه وغواړي.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې حکومت د هند تر ولکې لاندې کشمیر د مسلې د ټولو اړو قانوني اړخونو د څېړنې وروسته دا پریکړه کړې ده چې دغه مسله به د نړیوالې د جرایمو محکمې ته یوسي. شاه محمود قریشي وویل چې په هند په کشمیر کې له تیرو 14 ورځو نه په تګ او راتګ محدودیت لګېدلی، او هلته د خلکو ژوند د سخت مشکل سره مخ کړی دی. هغه وویل چې هند د کشمیر په اړه نړۍ ته کوم انځور ښکاره کول غواړي هغه د حقیقت بیخي برعکس دی. د دمونی ورده چې د پاکستان حکومت ادا کوي چې د هند سره په سرحد د ډزو له کبله لسګونه پاکستاني وګړي وژل شوي دي، او په سلګونه نور بیا زخمیان دي. د هند او پاکستان د هغې نه وروسته اړیکې خرابې سوی چې صدر اعظم مودي د هند د کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو اعلان وکړ، او په هغه سیمه کې یې ګرځبندیز ولګوه. د پاکستان د پوځ ویان جنرال غفور هم په خپل ټویټر باندې په هند تور لګولی چې په سرحد پاروونکي اقدامات کوي. هند بیا ویلي چې د بارامولا په سیمه کې په عملیاتو کې تراګر وژلي دي چې د کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو وروسته یې فعالیتونه پیل کړي وو. او ترکیه له هغه وروسته سوریه د خبرداری ورکړ چې د ترکیه پر یو پوځي کاروان په سوریه کې برید وسو. دغه برید د دوشنبې په ورځ د سوریه په شمال لویدیځ کې سوی دی. د سه شنبې په ورځ د ترکیه د بارنو چارو وزیر وویل چې د سوریه رژیم باید له وره سره لوبې ونه کړي. موږ مخکې هم ویلي وو چې د خپلو امنیتي پوستو او سرتیرو د امنیت ساتلو لپاره هر ضروري ګام اخلو. دا له معلومه نه ده چې په دغه هوایي برید کې د ترکیه سرتیرو ته کم زیان رسېدل دی او که نه، خو راپورټونه وایي چې د سوریه ځواکونه په ادلب کې مخ پر وړاندې روان دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. او د هم د دې خبرونې لومړی رپورټ، ارګ وایي سږ کال به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د دغه هیواد استازیتوب وکړي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي ملګرو ملتونو ته د افغانستان د استازي استول د جمهور رئیس په واکونو کې راځي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د سیمه ایز رسنیو هغه خبره شوې رپورټونه تایید کړي چې پکې ویل شوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محبه د روان کال د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د خپل هیواد استازیتوب وکړي. خاغلی صدیقی خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د مصروفیتونو له امله ګډون نشي کولی.
نشست سازمان ملل یک نشست فوق العاده مهم است.
د ملګرو ملتونو غونډه خورا زیاته مهمه ده. موږ د ټاکنو په یو مهم پړاو کې ولاړ یو. خاغلی جمهور رئیس د حکومت د چارو د پرمخ وړلو د مصرفیتونو له امله په پام کې نه ده چې پکې ګډون وکړي، خو جمهور رئیس د اصولو پر اساس د دې واک لري چې پریکړه وکړي او یو بل څوک په دې ناس کې ګډون ته واستوي. بله، د افغانستان د حکومت پریکړه ده چې د ملي امنیت سلاکار خاغلی محب د ملګرو ملتونو په ناس کې ګډون وکړي او دا د افغانستان د حکومت پریکړه ده.
فیصله حکومت افغانستان است.
د ملګرو ملتونو څلور او یومه عمومي اسمبله د روان میلادي کال د سپتمبر په 12مه په نیویارک کې د افغانستان د جمهور رئیس له ټاکنو یو لس ورځې د مخه پیلې. تیر کال د افغانستان د جمهور رئیس دومره سیل محمد سرور دانش او وړم کال د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په دغه غونډو کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی و. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته د ښاغلي محب د استولو پریکړه په داسې حال کې کړي چې ښاغلي غنی د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د کړنو د ارزولو لپاره یو دولتي پلاوی هم ګمارلی دی. د جمهور رئیس وین ویل چې دا پلاوی د ارزونې افسر د خپلواکي کمیټي میک د راپور وروسته چې د بهرنی چارو په وزارت کې د ګمارنو په برخه کې د دغه وزارت قوانینو ته د نه پاملرنې یادونه کړې وه ټاکلې دي.
د ارزونې هدف همدا دی، حکومتي ادارې دي او طبي خبره ده چې وخت پر وخت د شرایطو او اړتیاو له مخې د افغانستان د حکومت ارزونې ترسره کیږي او دا هیڅ ډول کوم اړیکه د نورو مسایلو سره نه لري.
د میک ادارې نږدې درې اونۍ وړاندې په یو پلټنه کې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د مامورینو د ګمارنې په برخه کې د وزارت د قوانینو څخه سرغلونو یادونه کړې وه، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې د میک لخوا لګیدلي تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې په دغه وزارت کې د مامورینو ګمارنې د شتو قوانینو پر اساس ترسره شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د پخوانیو مجاهدینو د جمعیت اسلامي ګوند رئیس هم دی، د تل شپږمې ورځې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د اجرایي رئیس عبدالله په خوا کې ولاړ دی. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې جمهور رئیس غنی د دې لپاره چې ښاغلی ربانی د ښاغلي عبدالله ملاتړ کوي، د هغه پر ځای حمدالله محب د ملګرو ملتونو عمومي غونډه تاسې. خو د کابل پانتون استاد پوهان ودی صافیا وایي د قانون له پلوه د جمهور رئیس په واک کې ده چې یو څوک پر خپل ځای ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته واسي.
د ډاکټر اشرف غنی په عین حال کې په قانون اساسي پانساس چې کاندید دی، په عین حال کې سرپرست دی، حکومت هم دی، نو بیا د وزیر خارجه ته اجازه ورنه کړي چې لاړ شي چې راکو کې هغه نشیت لای او هر څوک بل تعین کړي. هغه هغه لویترین مقام چې د امنیت شورا مشاور رئیس دی حمدالله محب، هغه باندې د اعتماد وړ دی.
ودیر صافی د امریکای چارواکو او حمدالله محب ترمنځ تیرو جنجالونو ته په کتو وایي چې ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته تګ امریکا ته تګ نه دی، او دا ځکه چې د ښاغلي صافی په وینا د امریکا ډېر سر دښمنان هم د دغې اسمبلۍ په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د بایومیټریک پر وخت د ښځو عکس اخیستل جبري اعلان کړل. د دې اقدام د مثبت او منفي اړخونو په حق له د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل
مثبت اړخ دا ده چې په هغه سیمو کې چې د ښځو له ګډون څخه ناوړه ګټه اخیستل کېدله او د دې پر ځای به نارینه وو رایه ورکول، تقریبا هغه تر حده پورې محدود سلاح او یو چلنج هغه خاصه ته جوړ شو. اما سونده دا ده چې تر اوسه پورې هم له بده مرغه چې هغه دودیزه لاملونه خځو ته موجود دی او د دې ګډون مخه به ونی شي. چې مشه موږ دا دلیل مطرح چې یو خځه تذکره اخلي او په خپل عکس سریکوي نو شاید دا متوسم نه وي. بیا هم د تذکرې موضوع او د ټاکنو موضوع فرق کوي.
د ټاکنو د پروسې د شفافیت لپاره همیشه په تکلارو میکانیزمونو خبرې کیږي، خو خپل نوماندان د پروسې د رونوالي لپاره څه کولای شي او رول د دوی څومره مهم دی؟
شکه چې اوس کمیسیون پریکړه وکړه او کمیسیون تقریبا اصول کې دا چې فرمسل دوی باید ستانداردونه یو شان جوړ کړي.
بله،
اوس ډیری دا مسئله خپل هغه کاندیدار ته چې پیږي چې د دوی په سیمه کې چې دوی رایه ترلاسه کوي هلته خپل پلویان لري
افغانستان کې ټاکنې څاري. په تیرو ټاکنو کې کاغذ جمهوری ریاست ټاکنې دي او که پارلماني ټاکنې دي، د ښځو حضور ته په کتو څه فکر کوئ چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دا فیصله به په ټاکنو څه تاثیر ولري؟
ښځه خو خامخا په دې ټولنه کې د ډېرو مسایلو قرباني ده. یوه قرباني دا ده چې نارینه یعنی په ټولنه کې په ځینو مواردو کې د ښځو په ګډون باندې په دې کې چې هلته پیغور ده ورته رسم رواج ده او تقریبا ښځه په ډېرو مسایلو کې دې لپاره هغه خپل حق او حقوق مراعات نه کیږي، پاملرنه نه کیږي. په پخوا کې یوه تجربه دا وه چې د ښځو له ګډون څخه ناوړه ګټه اخیستل ده. را بغلل د ښځو په استازیتوب باندې دغه رایه خپل نارینه ورکوله او په قسمو کې کارکوونکي د ټاکنو هم دې مسلې ته غاړه کېښودله، په دې خاطر چې هغوی د هغو سیمو څخه وو او نه شي کولی چې د مشرانو د هغه د سیمو د مخورو څخه د خبرو څخه تیر شي. تقریبا دغه اوس د ښځو لپاره دغه ګټه ده چې نورې دوی له حقه څوک ناوړه ګټه نه شي اخیستلی، یعنې دوی په استازیتوب باندې څوک نه شي کولی چې لاړ شي د ښځو محلو کې رایه ورکړي یا رایه وکاروي. اما بیا هم یو بل باختي به متوجه اوسېږو چې فشار هم موجود اوس که چېرته ښځه لاړ شي خپل عکس وخلي او که نارینه دخوانه فشار وي چې چاته رایه ورکړي چاته رایه ونه کړي، هغه بس اوس پرې ستونزې موجوده ده او دا اوږدمهال برامد ځاکه چې ورسته کرا کرا دغه ستونزې رفع شي.
بله، رشید صاحب، لکه څنګه چې تاسې هم په څو ځوابونو کې ورته اشاره وکړه چې د ښځو ګډون په ټاکنو کې څومره مهم دی، دلته اوس باید کوم اصل په نظر کې ونیول شي او کوم اصل ته ترجیح ورکړل شي؟ فرهنګ او که د ملک سرنوشت بدلون ته چې هر ورځ ولس قرباني ورکوي او په دې کې ډیره متاثره ښځه ده، نو اوس باید همدا ښځې چې رایه د دوی حق دی چې باید د دوی رایه په خپل اهمیت د دوی لخوا ټاکلي شخص ته ورسیږي او د هغه وخت امکان لري د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او ستاسې په وینا چې عکس واخیستل شي او د درغلیو مخه ونیول شي، نو اوس باید کوم اصل ته ډیره ترجیح ورکړل شي؟ ساس نظر غواړم.
بې له شکه چې دلته د بدلون لپاره او دا چې دا وضعیت ښه شي دا په هیواد کې د ښځو نر ګډ مسؤلیت ده. نارینه د بوګورونه پلرونه دې موضوع ته توجه وکړي چې بې له خویندو څخه بې له میندو څخه بې له زموږ د باعزته ښځو د ګډون څخه نه شي کولی چې دغه وضعیت تغییر وکړي، نو دغه فرهنګ یو مثبت فرهنګ باندې بدل کړو چې سره هم کولی شو یو باعزته خور د ادرس نه دغه ملک نور هم د پرمختګ خپل بوځو او دغه د کړکېچ بهیر لاند کړو تر څو دغه انتقال یا لیک سولیز ټولنې ته دغه مزل لاند شي دواړه برخې د ټولنې هم ښځې د هم نظرې پرې کړي په دغه ګډون ولري.
ډېره مننه رشید صاحب، کورم ودان.
هیله کوم، تاسو نه مننه.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د خبرو په لړ کې د افغانستان د ملي موزیم د راتلونکو په اړه یو لړ اندیښنې پیدا شوې دي. د موزیم مسؤلین هڅه کوي هغه آثار چې د طالب جنګیالیو لخوا ویجاړ شوي دي بیرته ترمیم کړي. چارواکي وایي چې 15,000 آثار ترمیم او جوړولو ته اړتیا لري. نور جزئیات
په راپورټ کې واوري.
د افغانستان ملي موزیم چې د کابل موزیم په نوم هم یادیږي، په 1922 کال د افغان پاچا امیر امان الله خان په وخت کې جوړ شوی و. که په موزیم کې دننه د مجسمو حالت ته وکتل شي، نو معلومیږي هر هغه څه چې د دې چار دیواري دننه دي، هغه هم د جګړو او زور زیاتۍ څخه په امن کې نه دي پاتې شوي. د موزیم د مسؤلینو او کارکوونکو په وینا، د دې موزیم بیا رغول شوې بڼه څو ځله سوځېدلی او هر څه چې پکې و لوټ شوي او تاله شوي دي، چې وروستۍ ویجاړي پکې د طالبانو په وخت کې وشوه. کله چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور شو، د دې ډلې جنګیالیو د څټکو او کرکې سره د کابل موزیم ته ننوتل او ټول د بودایي آثار او میراث یې ویجاړ کړل. د طالبانو د رژیم له رانسکورېدو 18 کاله وروسته د ملي موزیم کارکوونکي هڅه کوي چې دغه ټوټې بیا سره راټول کړي. د ملي موزیم کارکوونکی شیراز الدین سیفی هغه ورځ په یاد لري چې طالبان په 2011 کال کې موزیم ته ننوتل.
فقط استاد کردن مامورین بخش بخش اینجا استاد کردن، خودشان کشیدن از صندوق ها، خودشان میده کردن رفتن. یک نفر نید تقریبا 20-30 نفر یک دم در یک اتاق میدر آمدن و آثار را میکشیدن میده میکردن.
د موزیم د کارکونکو شیراز الدین سیفی په وینا، له 2015 څخه ډیر مجسمې ټوټې ټوټې شوې چې د بیا رغونې کار به یوه لسیزه وخت ونیسي.
ما اته فکر میکنیم چې یک ټوټه که به هم یک جای نزدیک میشه، پس مثل دې که پیشتر پارچه را نشان دادم، دو پارچه نشان دادم، ای انقدر احساس برای ما خوشی میده که اثر پس جای خود گرفت، تاریخ خود رو شرک کرد.
د ویجاړ شوي هنري آثارو له جملې څخه د اډه مجسمې دي چې د بوډایي آثارو یوه برخه ده. دغه مجسمې لسیزه وړاندې جلال آباد ښار ته نږدې کشف شوي وو. د اډه مجسمې په دې ورځو کې د هغه وضعیت نښې څرګندوي چې حتی د طالبانو د رژیم څخه وړاندې د کورنۍ جګړو پر مهال پیل شوي وو، کوم چې د موزیم زرګونه ټوټې لوټ شوي او د راکټ توغندیو له امله ویجاړ شوي وو. خو د دې ټولو سره سره د موزیم ځینې خزانې لا هم په ولسمشرۍ ماڼۍ او نورو ځایونو کې ساتل شوي. اوس چې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي، د افغانستان د بډایه تاریخ او لرغوني آثار ماهرین او مدافعین اندېښنه لري چې د افغانستان تاریخي آثار یو ځل بیا د خطر سره مخ نشي. د موزیم مشر محمد فهیم رحیمی چې د طالبانو احتمالي بیرته راستنېدو په اړه ډیر اندېښمن دی، د موزیم د خوندي ساتلو لپاره پر یو شمېر تګلارو هم کار کوي.
I hope that they have learned that.
زه هیله لرم چې طالبانو درکړی وی چې دا د شریعت مخالف نه دی. هیڅوک د دوی عبادت نه کوي، ټول دغه مجسمه تاریخي توکي بولی او دا زمونږ د تاریخ استازیتوب کوي.
په موزیم کې د شامل او آثارو بیا رغونه په داسې حال کې روانه ده چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې موندل شوی آثار د بیا رغونې لپاره بهر ته استول کیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. دا هم څو نړیوال رپورټونه. نوي احتجاجونه د سودان په پایتخت کې پیل سول، مګر دا ځل د سودان د ملکی ټولنې څخه بهر کاریګری اتحادیې د پوځ او مخالفینو ترمنځ د قدرت د ویشلو په خبرو کې مرکزی رول لوبولی دی. د مخالفینو ځینې غړي وایي دوی په هغه څه خوشحاله نه دي چې دوی ورته د سودان یا اس پی ای لخوا شفافیت نه ښودل وایي. خبریاله عایشه سارایی په دې باره کې له خرطوم څخه دا رپورټ رالېږلې دی.
د سودان مسلکی ټولنه یا اس پی ای د ازادۍ د قواوو او د بدلون د ائتلاف یوه د مخکښو آوازونه وه. د مخالفینو ډلې د پوځ د مشرانو سره چې د اپریل په میاشت کې قدرت ونیو، د انتقالي حکومت په شرایطو باندې خبرې کولې، مګر تېره هفته د موافقې د رسمي لاسلیک کېدو نه وروسته د مخالفینو پلویانو د اس پی ای د مرکز نه بهر وړو احتجاجونو ته دوام ورکړی دی. ناهید بوستامی چې یو له احتجاج کوونکو نه ده، وایي دا احساس نه کوي چې اس پی ای د سیاسي موافقې په برخه کې د خپلو خبرو په ارتباط شفاف وي.
دايرين نعرف الشفافية، دايرين انهم يكونوا شفافين، معناه انه زمان زي ما قلنا لهم زمان اول ايام بداية الثورة ما كان في يعني تجمع المهنيين، كان واضح شديد معانا مع الشارع.
بوستامي واي كالتي باتون بيرشلو اس بي اي ده هغه څه په باره کې چې واقع کیږي د خپلو طرفدارانو سره په ارتباط لرلو کې پوره څرګندنه وه، مګر دا وایي له هغه وخت نه را په دې خوا چې خبرې پیل شوې دي فکر نه کوي څه چې روان دي د هغې په باره کې اس پی ای په څرګنده توګه مفاهمه کوي. استامی او د غازی آل رایا په شان نور احتجاج کوونکي وایي دوی احساس کوي اس پی ای له خپل ماموریت نه اوښتې ده چې په سیاسي لحاظ به یوه بې طرفه کارګري اتحادیه وي. آل رایا هو وایي
وی آر ډیماندینګ دټ دی پی اټنشن اند ورک اون دیر مین میشن ویچ واز ورکینګ اون میکینګ سترونګ یونینز اند سیویل سرویسز.
موږ د دوی توجه غواړو او د خپل ماموریت په باره کې کار وکړي چې د قوي اتحادیه او ملکی خدمتونو په باره کې پرمخ ولاړ. برسیره پر دې ډېر احتجاج کوونکي په اس پی ای باندې فشار راوړي چې هغو نظامی مشرانو ته د سزا ورکولو په باره کې مبارزه وکړي چې د جون په میاشت کې چې د څه باندې سلو احتجاج کوونکو د وژلو مسؤل دي، او همدغه راز د لسکونو لا درکه شوو احتجاج کوونکو لټون دي وشت. مګر د اس پی ای د سیکرټریټ انغړی ناجی آل عصام چې د دغه سازمان په خبرو کې یو ځوان مرکچي شوی دی وایي احتجاج کوونکي د نوي حکومت سره د اس پی ای د نوو مسؤلیتونو په باره کې جنجال لري. آل عصام وایي
They are dealing with SPA as if it is the new government in Sudan. This is not true. SPA will remain as an independent body. It's true that
دوی د SPA سره اداسه چل چلن کوي لکه دا چې په سودان کې نوې حکومت وي. دا واقعیت نه ده. SPA یو به طرفه ټولنه و. دا رښتیا ده چې دا ډېر ښه ارتباطات لري او د نوې حکومت سره به اړیکې خېوي، مګر دا به حکومت نه وي. بیا هم د اس پی ای یو نطاق او د ډاکټرانو د اتحادیې غړی امجد فرید وای دغه اتحادیه احتجاجونو ته هرکلی وای او زیاتوي
وی هاف سیورل پروتست ان فرونت اف د هډ کوارټر اف د سودانیز پروفیشنل اسوسییشن اند وی دونټ سینک
موږ د اس پی ای مرکز مخې ته یو شمېر احتجاجونه کړي دي او موږ فکر کوو چې دا به بد کار نه وي. د سودان خلک له خپلو حقوقو نه کار اخلي چې سیاسي څرګندونې وکړي، او د داسې سیاسي څرګندونو نه کار اخلي چې د دوی د غوښتنو مسؤل به وي، او دا احتجاجونه تشویقوي که ښه نتیجه ورکړي. نو فرید او د اس پی ای نور غړي اکثره وخت د احتجاجونو ځواب په هغه صورت کې ورکول شي چې د مظاهرچیانو سره مستقیمه خبرې وکړي، د دوی پښتني اوري او د دوی د غوښتنو یاداش اخلي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې یو ځل بیا اروپایي ملکونو ته خواست کړی دی چې هغو خلکو ته په عاجل ډول اجازه ورکړي چې همدا اوس د ژغورنې په یوې بیړۍ کې په ډیرو خرابو شرایطو کې پراته دي. د ژنیو څخه د امریکا غږ د خبریالې لیزا شلاین رپورټ واوري.
د ایټالیې د ښي اړخ د داخله چارو وزیر د نجات د بیړۍ ویشتو هغو کسانو ته چې امرای نه درلود د شنبې په ورځ اجازه ورکړه چې د لاپیدوسا په ساحل کې د بیړۍ نه ښکته شي. په دې برسیره نه تنو نورو ته د علاج دپاره اجازه ورکړه چې د ایټالیې خاورې ته داخل شي. مګر اوس هم د اسپانیې د ژغورنې په دغې بیړۍ کې 90 تنه مهاجر او کډوال بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې یو نطاق اندریا ماچیک ویلي دي چې په دغه بیړۍ کې چې 13 ورځې په بهر کې بند پاتې شوی وه شرایط فوق العاده ډول خراب شوي دي. هغه وایي
There remain significant humanitarian needs.
هغه کسان چې هلته بند پاتې دي په فوق العاده ډول بشري مرستو ته ضرورت لري، په خاص ډول روحي او اجتماعي کومک ته سخت احتیاج دي. ډیرو هغو کسان ته چې نجات ورکړ شوی دی په لیبیا کې هم په وحشیانه ډول په میاشتو میاشتو کړول شوی دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې دغه نطاق دا هم ویلي دي چې په لیبیا کې جنگ د دې باعث شوی چې ډیر خلک سیاسي پناه وغواړي. هغه وایي
چې هغه مهاجر چې ژغورل شوی دی هغوی باید د سیاسي مقاصد لپاره یرغمل ونه ساتل شي. هغه دا هم ویلي دي چې د اروپایي اتحاد شپږو ملکونو دا څرګنده کړې ده چې هغوی دې ته لیواله دي چې دغه کړېدلي خلک ومني. له بلې خوا د بې سرحده ډاکټرانو د ژغورنې په یوې بیړۍ کې اوس هم یو شمېر مهاجر او کډوال بند پاتې دي. دغه کسان د اګست د میاشتې د 9 نیټې نه را په دیخوا په بهر کې دي. دغه بیړۍ تقریبا 350 کسان ته نجات ورکړی دی چې ډېرې د سومالیا، اریتریا او د سودان دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې دغه نطاق ویلي دي چې هلته هم عین خراب شرایط دي او هغوی ته هم باید یو څوک اجازه ورکړي چې وچی ته داخل شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او د هم د دې خبرونه ورسته رپورت. په کندوز کې ځوانان وایي چې د سولې له موافقې وروسته باید په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، خو دوی به هم هڅه کوي چې د جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. نور تفصیل زموږ د خبریال کول رحیم نیازمن په رپورت کې.
په کندوز کې ځوانان په دې نظر دي چې د امریکا متحده ایالات که له طالبانو سره د سولې موافقې ته رسیږي باید ورسره سم په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، او دوی به هم هڅه کوي چې په هیواد کې د حاکم نظام ملاتړ وکړي. دوی وایي چې یو ځل بیا حکومت داسې چاته په لاس ورنشي چې د دې هیواد او ملت شتمني ورسره له منځه لاړه شي. د قندوز یو تن اوسیدونکی شفیق الله همت وایي چې ځوانان باید یو شی او د کیدونکې سولې دفاع وکړي.
که چیرته سوله وشي نو د سولې نه وروسته باید هیڅ جګړه نه وي. ځوانانو ته لومړی خبره دا ده او لومړی کار دا ده چې هغه یووالی خپل منځ کې وساتي. کومه سوله چې وشي د دې دفاع وکړي او دغه سوله پایداره وساتي. خصوصا ځوان نسل چې کوم دی دوی په ذهنونه ایله دي. د ولسونو په منځ کې دوی ځان راښکاره کړي، ولسونه سره متفق کړي او ځوانان او د سوله پایداره کړي.
دوی دا هم وایي چې که نړیوال افغانستان ویره لري چې نورو هیوادونو ته ترې تروریزم یا جګړه ونه غځیږي، نو باید نړیوال د افغانستان د حاکم نظام ملاتړ وکړي او د ټولو هغو ډلو ټپلو په ځپلو کې ورسره مرسته وکړي چې سیمې ته ګواښ ګڼل کیږي. جنید الله د قندوز یو بل فعال ځوان دی. هغه وایي چې که انتخابات ترسره شي او دغه نظام قوي شي او وسلوال طالبان سوله وکړي نو بیا هیڅکله د جګړې فکر نشي کېدی، خو که جګړه دوام پیدا کوي خلک یې باید پر وړاندې ودرېږي.
نو ځوانانو ته پکار دا چې اول خو باید د دې نظام دفاع وکړي، ځکه چې بل هیڅ بدیل وروسته له دې نظام ړنګېږي او بل نظام یا موقته اداره منځته راځي نه لیدل کېږي. که د دې نظام ملاتړ په دې کې ده چې انتخابات ترسره شي، په هیڅ صورت باید پرېنږدې چې یو مزلزله یا بې ثباته سوله راسي او هغه هم سوله نه وروسته ګډوډي راسي. او هغه ځوانان چې سیاسي پوهه لري هغه په ولایتو کې که په مرکز کې دي، لازم ده داسې خلکو ته پوهاوی ورکړي، عامو خلکو ته، په کلو بانډو کې د مخکنیو اژدها او لکه خواني مجاهدین یا رهبران چې دي یو ځای نه سي او د هغوی ملاتړ ونه کوي، دا ټول تجاوته سوه. د هغوی خپل د چوکۍ موقف او د مقام لپاره دا ټول خلک قرباني کول، لکه اوس هم د جریان
په قندوز کې ځوانان په داسې حال کې د سولې له موافقې وروسته د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هیله مند دي چې په دغه ښار کې د افغانستان د ازادۍ د سلمې کلیزې په مناسبت د ښار په محدوده ساحه کې جشنونه کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.